په افغانستان کې د شرعي احکامو د جری کولو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستۍ څرګندونې نهیلي کوونکې بللې دي. د طالبانو لوی مشر په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري احکام او له هغې ډلې پر ښځو په محضر کې د سنګسار او دروهلو سزاګانې حتمن پلې کېږي. د هغه دا وینا ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د وري پر پنځمه پر خپلې شبکې خپره کړې وه، خو د ثبت کره وخت او ځای پاړې څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون وویل چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د طالبان لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د نړۍ چلند له کبله سخت اندېښنه لري. هغې وزیر بیا د طالبانو غوښتنه کړې چې د احکام بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د کونړ نورستان د لوی لارې د رغونې بودیجه منظور کړه. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن راپور ورکړی دی چې دا لویه لار په اساسي ډول رغول کېږي، خو دا جزئیات نه دي ورکړی شوی. د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځانګړې شوي دي او د لار چوکدوالی 115 کیلومتره دی، د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې جوړیږي؟ زرګونه سیلانیان هر کال د نورستان د طبیعي منظرو لیدو ته ځي، خو ډېر شمېر یې د اسداباد پارون د لوی لارې له خرابوالي او د هوټلونو او نورو امکاناتو له نشتوالي شکایتونه کوي. پینټاګون وایي د امریکا دفاع وزیر بنن لخپل اسرائیلي سیال سره د غزې په جنوبي خرافه کې لزمکنی عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وکړې. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هېوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته تر دې چې متحده ایالاتونو په غزه کې د بیړني اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته منتنی رای ورکړه، د اعتراض په توګه راڅاپه واشنګټن ته د یو جوړ کړي اسرائیلي پلاوي سفر لغو شو. خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر بیا ویلي دي چې دا دواړه دفاع وزیران به نن د واشنګټن په وخت سهار سره وګوري. او په داسې حال کې چې اوکراینی انجینران د روسیې په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شوو تاسیساتو د رغونې هڅه کوي. د روسیې پوځ نن بیا پر پلازمېنې کیف او خارکیف ښار د ډرونونو په وسیله حملې کړي دي. د اوکراین پوځ ادا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسیې 12 ویشتل شوي ډرونه ای ویشتلې دي. په دې حملو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د هم معلومند شو چې څومره مالي زیانونه اړولي دي. د خارکیف سیمې چارواکو بیا ویلي دي چې روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار هم د اتو ایراني ډول پیلوټ الوتکو په وسیله برید کړی، خو د هوایي مدافع ځواک په هوا کې شن کړل. روسیه په پرنیو حملو کې د خرکیف د برېښنا سټېشن او همدارس د تور سمندرګي د ودوسی ښار او د میکولایف سین بندري تاسیسات زیانمن شول.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی، د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي، چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هېوادونو ورځي. د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کړو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال له نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کړو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او ستاسو د خپرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي، له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېرو خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده. او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تر سوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړي ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادې دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو له ګاونډیو سره. داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان سوا یو پدیده ده، افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوي دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک وژل شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي چې داعش په خپل د امریکا لوري جوړ شوی ده. د سوریه په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیل کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لګول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده. خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي. ستونزې دي، یوازې فزیکي امنیت نه شي کولای چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات بادي او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې همداسې په خپل په روسیا کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حرکات نه سپړل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپلې عملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وویل چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ؟ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه. هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پرې وکړ. لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم و رحمت الله استاسه استاسه ګرانه ملمانه تاول استاسه په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلې. لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوقلادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه. څه د دوی ریښې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکي مرستې وشي. او څه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه، لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي په هغه کې هم استعمالیږي. داعش اوس یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی وتا کی دغه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه چې شبکې محلي شبکې وو زپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرنی کسان اجیران چې اجیر کیږي او کیدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالایی استخدامایی هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالایی او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزای وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکې هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې خاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي، خو د توریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله هم هم صاحب دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ د موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې روسي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا د هم هم صاحب چې د طالبان حکومت تسمره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورته د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته تسمره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګی ځان خلاص کی؟
زما په خیال دا دوه طرف په یو ریاکارانه ډیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده، بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 60,000 کسانو د چې روسیې اصل په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي، او اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس دی چا ته ګټه رسیږي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتوي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه، او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپل عسکر د یوکران جنگ کې راولو، او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې ده د دې شیبې دا ده چې اکثر محلي مقامات د داسې استعمالایي چې هغوی پکې پوه نه شي
چې ولې هم هم صاحب طالبان څوک کې چې دغه تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داعش وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخې ونیسي یا کچا را کم کی
کچا خو را کم شوی ده. او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې راسي کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوي وي، ځکه چې دوی خپل سره کم چې قوانين یا وضع موجود یا ستاسو مات کړي وو دوی ته هر څوک معلومي. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسي کې په کار د چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار د چې دې شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه. او بل دا چې ګاونډیانو سره په کار د چې د دلته په کار د چې امارت اسلامي د خپل ګاونډیانو سره ډېر اړیکې او هماهنګي وکړي او د ډېر لنمحاله مقاصد څخه دا وکړي، ځکه چې د تروریزم او بینظمی او بی‌ثباتی چې دا یو ساری شی ده
او ګډ مسولیت دی یوازې سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم هم سلامت او اندر سی د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریت ته په اشاره یا د مسکو بریت ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خو دا چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دوی استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر هېوادونه او په خپله د دوی ځینې مامورین هم په نیوکه باندې کوي چې دا د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو هېوادونو اتباع دي، دا په افغانستان پورې سارن لري. په افغانستان کې هم کندهار کې همدا تروریستي عمل وشو. دا بیا وایم چې یو بینري پدیده ده، دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې رانه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل هېواد چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت پکار ده چې متوازن سیاست وکړي، د امریکا سره د دوه د تړون پاک باید سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې او د تحریمونه زموږ وایاریم د خوشي کړي. زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي، لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب هم ویلي، د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. داسې نه کېده چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه به په افغانانو او د افغانستان په اوسني حکومت ورباندې کیږي، دا له امکانه لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای، بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي، خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره پکار ده چې د افغانستان اوسنی حکومت سره جوړ جوړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یکه تازینه لاس واخلي او د خپلو خلکو د جغرافیې لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډیو او د نړۍ سره وړاندې.
او اندر سبیا پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو، تاسو هم یادونه وکړه او کاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي، خصوصا په افغانستان کې، په ایران کې مثلا بریدونه کوي، دغه راس په پاکستان کې، دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودیس کسان پکې وژل شوی دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شوله، اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته ځي بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا خو ډېره مشکله پوښتنه ده، باید هغه خلک ځواب کړي چې ډېر قوي استخبارات په لاس کې دي او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي، ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي و هماسې قوي سلایو ته په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې پېښېږي، زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پېښې کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده، خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلومو خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپلو رقیبانو لپاره کار وکړي او یوازینۍ لار اوس لپاره همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دلش؟
تاسو ارز وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فقر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دی د هغې د سیاسي لارې چارې پیدا نه شي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یو وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مودي نه مخکې. دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کښېني او ورته ورسره قراردادونه وکړي، سه امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباري کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګري په خپله سبقونه لکه کانتر انسرجنسي یعنی ضد شورشګري درسونه چې دي، یوازنۍ چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې څه مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا څلورم نسل جنګونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریمیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي او اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لک مخکې شوي و په جنګ کې. اختلالي عملیات کېږي نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نومې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي، او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کېږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډېرو زبر ځواکونه هم راغلل، او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، همداسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمېږي، او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سرپرستی نه وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت ته استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه نه وروسته د سیمې د هېوادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپېشل خاورې پاکستان بمباردو کې درس دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. همام صاحب، ساسو د پای خبرې هم اورو، د حل لارې څه کېدلی شي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کومې اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د دې منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د هغه د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تاسو طریقه باندې یا په بخاره ژوندانه وکي، خو اصولي ژوند لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو اوسخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي و هم سیاسي و، خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته څه عملیات نهونه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني. داسې خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصيږي چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو نه مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله چې اوس نه و، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې هغه
حکومت
اوس هم تاسو وای چې باید په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو باندې
چول شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
مذهب برای مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان.